په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبرونه پیل شو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړو ته په یوه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه وړ مشپانه وخت سوې او د دوی معلومات ښیي چې دزې د کورنۍ یو ځوان کړي او ادعا کوي چې په ځان نو پو او دزې ورڅخه سوي. په پیښه کې د کورنۍ مشر یعنی پلار مړ سوی، څلور نور چې یو ماشوم هم پکې شامل دي ټپیان دي. زابلي زیاته کړې دزې کوونکی ځوان چې خیال شان میږي په ټپي حالت کې د طالبانو لخوا نیول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان وی افغان میرمنو ډیره اوږده لار وهلې، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډیرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د تیرو شلو کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو تحصیل کړي، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد اقتصاد په واده کې هم ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټونکو ادارې سیګار ویلي چې افغانستان د خپلو پیسو د چاپ لپاره تخنیکی وړتیاوې نه لري. سیګار یکشنبه پر خپل ټویټر دې مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت د موضوع یاده کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري سوي. په بیجینګ کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو د پای مراسم یک شنبه وخته تر سره شول. ناروی سږ کال په ژمنۍ اولمپیک کې د 200 میډالونو په ګټلو سره چې شپاړس یې د سرو زرو دي، اول سو جرمني دویم، کوربا چین دریم او امریکا څلورم مقام وګاټه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ او ګڼ نور چارواکي د اولمپیک پای مراسمو کې حاضر وو، خو د لویدیځو هیوادونو مشرانو په چین کې د بشري حقوقو د نقض په تړاو د اندېښنو له کبله اولمپیک تحریم کړی وو او ورنغلل. د چین ژمنۍ اولمپیک لوبې د فبروري میاشتې پر څلورمه پیل شوی وي. تمه ده بل ژمنۍ اولمپیک په 2018 میلادي کال کې د ایټالیا په کوربتوب ترسره شي. او د بریتانیا د ملکې د کورونا معاینه مثبته ختلې خو علایم یې خفیف دي. ملکه الیزابت 95 کلنه ده او همدا څو ورځې مخکې د خپلې واکمنۍ او یوې کلیزه ولمانځله. د بریتانیا چارواکو ویلي ملکه داسې وخت په کورونا وایرس اخته سوې چې درې وړه واکسینونه هم کړي وو. ملکه به په قرنطین کې وي او ځینې کارونه به له خپلې ماڼۍ ترسره کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري یونیسف وایي که د افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیې لپاره عاجلې مرستې ونیسي بې شمېره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې مېرمنې د کورنۍ غړو د لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه، خو طالبانو د دې لاریون مخه نیولې ده. د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې کابل ته د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ستنېدو اوازې بې اساس دي. په خوست کې د پوهنتون استادانو د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو روستۍ ډله د کډوالو له یوې اډې وایستل سوه، خو په اماراتو کې ګڼ نور لا هم امریکا ته د تګ انتظار دي.
په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت طرحه له بیلابیلو لوریو سره شریکه شوي. په خارجي مسایلو کې اوري چې د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ورزود د خبرونه د راپورونو برخه ته د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي که د افغان خوارځواکو ماشومان د تغذیه لپاره عاجل مرستې ونیسي بې شمېره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې ویلي چې 3 میلیون او 2 لک ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو لوبیا واکمنې دورا هیسي هغه کورونی کافی خوړه نه لري چې نفقه ګټونکو یې شزې دي. سپی بلاستانګزی راپور جوړ کړی.
د افغانستان په یوه لری پرتا کلیواله سیمه کې بیوزل خزې لخپل وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلی.
ماشومان
لپینزو کلونو هغه واړه ماشومان چې وازه تر نور خراب وي سمدستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې سناڅه واس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمه خپل یو لس میاشتنه لمسه فاطمه راوستي. د یونیسف د خوارزواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمې ته پوره 15 اونۍ مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او رخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلی، سخت خوارزواکۍ د وقایي وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارزواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 5 کلونو کم عمره 1,100,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 8,000,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. د افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څخه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخه یې ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړي توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د WFP ټویټ کې راغلي ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکي ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې میرمنې د کورنۍ غړو د یو لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار سیمه ییز خبر اعلان وایي چې د دغه لاریون د پوشش پر مهال تهدید سوي، رسنیز وسایل یې اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره توقیف سوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د وژل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د یکشنبه په ورځ د اعتراض په توګه د هغې جسد د ولایت ودانۍ ته ولېږداوه او د قاتل د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه میرمن د شنبه په ورځ د کندهار ښار د درې مناحي اړوند په 400 سیمه کې پر ګزمه ولاړ د یو طالب وسلبال لخوا د دوی د سپرلۍ پر رکشا د ډزو له امله ووژل سوه. په دغه پیښه کې دوی نورې میرمنې هم زخمیانې سوې. بلخوا د کندهار خبریالان وایي دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د دغه لاریون رسنیز پوشش وکړي. د کندهار یو محلي خبریال جاوید سمسور وایي دوی د لاریون د پوشش پر مهال د طالبانو له لوري ګواښل سوي، رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
ماته ویل چې ته راځه او زه ته بل سره ولاړ شي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي؟ په داسې حال کې چې ما خپل کار ته مرته وشو یا ورته مې ویل چې خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزې ته مې بوزي.
ښاغلی سمسور وایي د کندهار د امنیت قوماندانۍ د ویان په منځګړیتوب بیرته خوشي سوي. کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوشش پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره شه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل
ما د کندهار پوهنتون اړوند راپور جوړوي، د تیرو 10 ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر سوی یم، فقط د عکسو دپاره نن لسمه ده، مګر بیا هم نسم کولی چې موږ دغه عکسونه واخلم. درې ورځې مې یوازې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اجازه اخیستلو لپاره تیر کړې.
طالبانو د یکشنبه ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خوست کې د پانتون استادانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ د آزادولو غوښتنه وکړه. د پانتون استادانو په یو غونډه کې ویلي د امریکا د ولسمشر تازه پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا ده. دا هم تفصیل.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کنفرانس لاره د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ د 2 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت آزادۍ راډیو ته وویل
ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایډن د پریکړې سره مغایرت او ټکر لري. د غلی جملې نه مکولی شو د خسارې د جبران اصل یادونه وکړو، د جرم او جزاګان شخصي والی پرنسپ یادونه وکړو، همدارنګه ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایډن په دغه پریکړه کې تر پښو لاندې شوي دي.
له دې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د وی اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې یا د پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. د اقتصاد پوهنځي استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولي او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې دا سیاسي فشارونه دي، دا د افغانستان خپله شتمني ده، دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپله تصمیم ونیسي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولي صدیقي لخوا اعتمادیز پریکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي ول:
د بشري حقوقو د خپلواکۍ څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته پکتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږدي، ځکه چې د امریکا د ولسمشر یاد پریکړه په دې تړاو د افغانستان د ټول ملت سره د یو نه بخول کې تدریجي نسل وجنې په معنا سره تعبیریږي.
له دې سره د بشر حقونو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي که د افغانستان بانکي شتمني په دې توګه تقسیمیږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو وروستۍ ډله د کډوالو له یوې لویې اډې نیو جرسي ووتله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د رسېدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو کوربنه وه. په زرګونو افغانان اوس هم د ابوظبي په دوو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې دننه ګڼ نور د دغه هیواد څخه د وتلو په لټه کې دي. احمد تکل په دې اړه جزئیات راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هېواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بېلابېلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیو جرسي چې یو وخت د 4.5 زره افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او پناه غوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د نیوجرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغې ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسېدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي لا هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14مې څخه تر 1.5 پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6500 افغانان منلي، چې دا په 3 لسیزو کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوس مهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په 2 کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 12مه د ابوظبي کمپ ته بیول شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ وضعیت، ماشومانو وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل نه هغه کسانو چې مونږ دلته راوستي یاستو هیله لرو چې هر څه عاجل دي مونږ او سرنوشت معلوم کې.
د ابوظبي په 2 کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي 9000 ته رسېدلی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده P ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللي. د پرزول سوي جمهوري دولت پر مهال د ملي امنیت سلاکار شغلی محب په دې اړه یک شنبه نه وخته یو ټویټ کړی دی. څو ورځې مخکې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی ورور ویلي و چې دی غواړي افغانستان ته ستون سي. سپي ولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
پرخوال رسنیو افغانستان ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو په اړه تر څو ورځنیو تودو بحثونو وروسته بالاخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه دي. محب یکشنبه ناوخته له پخوانی ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو اوازې بې اساسه بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له ډویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه لاول ویلی و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیری په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محبو له افغانستان ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسأله. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو خبرې وکړې. د بیان له مخې د ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین په شاوخوا کې د تاوتریخوالي د لامل په اړه د نظر مخالفت موجود و. کیف د شنبې په ورځ هم د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیتون غوښتونکو په سیمو کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړی. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود، خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماتیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوې ده. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوې چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګېدو خبره کړې، هغه هم وروسته له دې چې بیلتون غوښتونکو له دغو سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان وکړ. یو فرانسوي چارواکي ویلي دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال سره په تلیفوني تماس کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پړه پر کیف واچوله. په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لومړی ډزې پیل کړې وې. لویدیز مشران وایي روسیې د اوکراین پولو ته نږدې 150,000 سرتیري ځای پر ځای کړي او د اوکراین پر ضد د پراخو بریدونو پلان لري، خو مسکو وایي پر ګاونډي هیواد د برید پلان نه لري. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تماس د کرښې په شاوخوا کې له اوربنده د سرغړونو څه باندې 1500 مورده راپور شوي دي. په دې سیمه باندې د شنبې په شپه د بیلتون غوښتونکو لخوا درنې ډزې شوي چې پکې یو اوکراینی سرتیری ټپي شوی دی. په ځینو راپورونو کې بیا د تازه جګړو پر مهال د دوو اوکراینی سرتیرو د وژل کېدو خبره شوې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مزاج ملند. هر کله کوم دا طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې د نظر غوښتنې لپاره له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده. د دې وزارت وایاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شرکتونو د نظر او مشورو اخیستو وروسته به د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره اقدام وکړي. خلک هم په دې اړه بیلابیل لیدلوري لري. نورحال پدې رپورت کې
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د کابینې لوري د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحه لتاید وروسته اوس دغه چارې د سرته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحه له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده.
نو دا طرحه تصویب شوې هم د کابینې لوري او مخابرات وزارت او ایسای ملي ته دنده سپارل شوې ده ترڅو په هغه سم شکل باندې دا پروسه تطبیق کړي ترڅو خلک هم له ستونزو سره مواجه نه شي. دا طرحه مخابراتي شبکو سره هم شریکه شوې ده.
که څه هم نوموړي د دې طرحې په اړه نور جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې دا چاره د ناسمې کارونې د مخنیوي او له فعالو سیم کارتونو نه د لس سلنې مالیاتو د کره راټولولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت کابینې د روان کال د دالوې میاشتې په 13مه نیټه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دا طرحه تایید کړې وه. د طالبانو د حکومت کابینې د مخابراتو وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لارښوونه کړې چې د یوې جامع طرحې له مخې د دې سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک په برخه د اقدام وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ کولو لپاره چمتو دي. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو ته وویل
د تذکیرې په چیپ کې چې کومه ډاټا ده له دې څخه به موږ څلور ایل او پنځه کلمه معلومات ورکوو چې دي کې به نوم یې د پلار نوم به یې ادرس به یې سکونت به یې کې اصلي او پیلي سکونت په دې کې موجود وي چې د دې په مرسته به دوی وکولی شي دا سیم کارتونه ورته تایید کړي.
خاغلی رافی وویل دا لومړني معلومات دي ځکه تر اوسه طرحه وروستۍ سوې نه ده، کېدای سي نور موارد هم پکې اضافه سي. دا هغه هڅې دي چې د تېر جمهوري حکومت چارواکو هم څو ځلې د پلي کولو لپاره ترسره کړې وي خو کومه پایله یې ور نه کړه. دا چې ولې د تېر جمهوري حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان مو پوښت، هغه وویل
دا یو فرضي او مهم اقدام دی. باید هر هغه سیم کارت چې مشتری ته ورکول کیږي هغه باید ثبت او راجستر وسی. نو دا یو غوره اقدام دی، باید کامل توګه سره عملی شي.
ښاغلی مرجان په داسې حال کې په تیر نظام کې د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره د بودیجې د نشټوالي خبره کوي چې هغه مهال ګڼو نړیوالو مرستندویو ادارو افغانستان ته میلیونونه ډالر مرسته استولې، خو اوس چې طالبان د تیر جمهوري حکومت په پرتله ډیره بودیجه هم نه لري دا کار څنګه ترسره کوي. هڅه موکړه په دې اړه د مخابراتو وزارت د ویان نظر واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان په اړه وایي
ځکه دا پروسه ټوله چې پر مخ ځي دا چې هیڅ نه یو پنځلس میلیون ډالر شاوخوا ته ضرورت پیدا کیږي. نو د دې سیستم مصارفات نو دې لپاره بودیجه بیا غنو. نو موضوع له تخنیک له نگاه ډېر مغلقه نه ده، دا صرف بودیجوي موضوع ده او چې دې مصرف څو په غاړه واخلي.
په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو د خپل فعالیت لپاره وروسته د ناسب سویو سیم کارتونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه نه دي پورته کړي. اوس مهال د هیواد په ټولو برخو کې لساب پراته سیم کارتونو موندلو ته لاسرسی سته، آندا چې په بازارونو کې د کراچۍ په سر هم خرڅیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو لمخې دا مهال په ټول هیواد کې د سلام دولتي شرکت په ګډون پنځه مخابراتي شرکتونه فعال دي. افغان میسیم، روشن، ام ټی ان او اتصالات غیر دولتي مخابراتي شرکتونه دي چې لکلونو راهیسې خلکو ته د مخابراتي خدمتونو درسولو په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د اتصالات مخابراتي شرکت چارواکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له دې اقدام هرکلی کوي او د مخابراتو مخابراتي خدماتو د قانون کېدو په برخه کې مهم ګام بولي، خو دا نه وایي چې دوی ولې تر دې دمه دا کار نه دی عملي کړی. د دې مخابراتي شرکت د اړیکو څانګې مسؤل کفایت الله نبی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د بایومټریک دستګاوې چې تېر دفعه د کمیسیون د انتخاباتو لپاره واخیستل سوې مخابرات وزارت کوي چې له هماغو دستګاو نه استفاده وکړي، هغه هم څو میلیونه دستګاوې وې د مخابراتي شرکتو ته توزیع کړي. یو برخه سرمایه‌ګذاري د حکومت له طرف نه چې هغه همدغه دستګاوې دي، او یو برخه باید خپله مخابراتي شرکتونه په غاړه واخلي.
عام خلک هم په بازارونو کې د ناسب سویو سیم کارتونو د پلور او پیر باندې نیوکې کوي او وایي خلاف کاروونکي کسان د همدې سیم کارتونو په کارولو د خلکو امنیت د ګواښلو او کورنیو ته د مزاحمت هڅې کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نسیم او صبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام دې باندې کیږي چې راجستان څخه ډېر خدي چې مشکل چې سیم کارت پیدا شي اسړې پیدا کیږي او چې راجستان خو نه چې هغه ته مشکل دی خلکو ته
سرک پغاڑا کی خلق خرسائی او دا دیر مشکلاتو نا پیدا کرائی مزایمت کی گی اختار یا چا تاور کول کی گی دا امدغا نلاری
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه د محل په ټول هیواد کې 22.5 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي چې له دې شمیره له 10 میلیونه زیات کسان له انټرنیټ هم استفاده کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلی دي.
پکتیا ولایت نه خبرې کومه حضرت د موږ دا مشکل دي چې موږ د متحده عرب اماراتونو په رخصتۍ راغلو افغانستان ته نو دلته چې موږ راغلو بیا د کورونا د وجه پروازونه بند شول تر څو وخته پورې لاغه نو وروسته تحولات راغلل نو نورم مشکل سره زیات شول د موږ ویزې په دې وخت کې د زمان کې له وخته تیر شوي نو موږ دا توقع وسمک ته به د متحده عرب اماراتو دولت امیګریشن ویزې په انلاین ډول نوي کی لکه څنګه چې سعودي عربستان د افغان مسافرو سره د همکاري وکړه خو متاسفانه متحده عرب اماراتو د موږ ویزې انلاین نوي نکړې اوس موږ نشو کولای چې په دې خپلو ویزو باندې بیرته لاړ شو خپل کاروبار ته خپل زندگی ته نو په دې وجه موږ د لوړو چارواکو نه د وزارت خارجي نه دا غوښتنه کوو جدي غوښتنه ترې کوو چې د موږ دا مشکل درکړي د متحده عرب اماراتو د حکومت سره دا خبره شریکه کړي د متحده عرب اماراتو د میګریشن څانګې سره د موږ دا ویزې د آنلاین ډول دوه میاشتې اندازه نوي کی څه تر څو دا کوم مسافر سه دلته ایثار دی په افغانستان کې دا برته لاړ سي نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي.
سلام اورور د ننګرهار ولایت د کامی پل اورور دلته هیڅ ماسیسا نه دراغله را دي سی اورور پښتنه دی وکی غریب دی خلک بګی دی دوی واغه بنگلو ته واغو ته ګوري چې دا ولا بنگله لري یا په خېختی ولا لري بس ولري جن بس اٹکلی دا واغه ورکی طالبان ماسی سورور غل کله کامی ته تربوزی کله اخوا ته خېوی ته بوزی کله هغه خوا ته بوزی اورورم پیسې دار خلک ټول وتی دی دلته نشتا ټول غریباران پراته دی باید ور سره کومک وسی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکن تسلامن انیک ہیلی وایم بعد السلام از دروازگان ولایت چرشنو ولسوالی سا جملہ خبر کوم چې دغه کوم مرستې د افغانستان لپاره چې دخصوی دی هغه چې دلته راځي هغه شفاف نه وي شکیږي هغه ګرد بس هغه خلق چې یا په طالبانو کې واک لري یا دلګي مشران دي یا دغه دي هغه خپل انډیوالان ته تقسیم وي کوم مستحق خلک چې دی هغه ته نه رسیږي مسکینان دغه سپاتې جوړور داز ما پیغام نشه کړی.
سلامونه نیکه هلي احترامات می قبول کی احسان لایمه د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د سوزیکار په سیمه کې هغه زاړه ملکان چې و د اسلامي امارت خوا څخه هیڅ تسول نو د اسلامي امارت لوړ چارواکو سم دغه هیله ده چې په داسې کسانو چې باید په لټنه اوسي چې دغه کسان باید پر دند ونه ګماري چې هغه په کلي کې د چا سره پته زاد کړي د مرستې والای راولي خپل کلی کور په نوښته کې جزای سي واړی سي د زموږ په دغه سوزکار سي اړي وغه بلدي وخواته بیا هلته خلک په نوښته کې.
دا غوښتنه کوم چې زموږ د نوبهار په سیمه کې ټلیفون کار نه کوي. دوه درې واره د افغان بیشین شرکت بالا رالو ځایونه پیدا کړو خو تنبه نه راځي. او بل زموږ د سیمې سړکان ډېر سخت خراب دي چې مریضان وي هغه له ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ وي. د امارت له امیرانو څخه دا غوښتنه کوم چې د نوبهار خواته هیڅ توجه وکړي. نوبهار ولس ډېر ځورېدلی دی.
تاسو په همدی پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
ل اجمل ان څخه مننه. ل دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا.